iradio.com.
په افغانستان کې څلور بجې شوې بلې خبرونه ته مزنور یاست نوري هر کله کوم او رچې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به هله ماستر وي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتول پکې شامل وي. په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي هوایي ځواک به د امریکا په مرسته په څلورو کلونو کې په خپلو پښو ودرېږي. د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی به اجمل انت وارور کوچې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیې محکمې ته سپارلې ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو ولس وسلوال وژل شوی او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې یو روسي پوځي سلاحکار وژل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت معزز
خغل رسولی وایي د قضیه د ټاکل شوی پلاوی له لازمو څېړنو وروسته اړوند محکمې ته سپارل شوی. د لوی څارنوالي اداره له سیاسي، حزبي او قومي لیوالتیا پرته قضیو ته د رسیدګۍ په برخه کې قانوني اقدامات درلوده کړي سو عدالت تامین شي. احمد ایشچی په نوم باندې د جوزجان پخانی والی نږدې اته میاشتې مخکې دا وکړه چې خغل دوستم او ساتونکو یې د جوزجان مرکز شبرقان کې وتښتوه او بد جنسي چلن ورسره وکړ. همدارنګ تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارزافیر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو لستایش وسلوال وشل شوی. د دې ولایت امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د داعش په یو مرکز شوی. نوموړي ویل په وژل شوو کې یو عرب او دوه پاکستاني جنګیالي هم شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی وخته، خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د تقاعد د خزانه رئیس وایي د دوی هڅې روانې دي څو د تقاعد پروسه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. ګل محمد منتظر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تقاعد ریاست روانه پروسه زوروونکې ده او دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
موږ دا پروسه ډېر سخت زورون کېده او مسله مانع د کارت موږ سره پروسه د بایومتریک چې دغه د ولکل لزر نفر مجموع کې موږ د ټول بایومتریک وو ګڼه ګونه خامخه زیاتې مشکلاتونه زیاتې بل زیاتې او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دی انده کې ان شاء الله دغه رفقیږي.
دا خبرې ورسره لاغه کیږي چې یو شمېر متقاعدینو شکایت وکړ چې د تقاعد د خزانه ریاست د دوی کارونه په وخت نه خلاصوي چې لامل یې ډېر متقاعدین لستون زو سره مخ دي. او سملا سیمه او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې روسي پوځي سلاحکار وژل شوی. پرون د روسیې د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل نیکولای افاناسوف د هما ولایت کې د هوان په یو برید کې وژل شوی. د روسیې د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې افاناسوف په سوریه کې د روسیې له یو شمېر نورو پوځي روزونکو سره یو ځای د سوریې مزکني ځواکونه راوسل. د دې روسي پوځي سلاحکار په وژل کېدو سره په سوریه کې د وژل شو روسي پوځیانو شمېر 20 ته ورسید. روسیه په سوریه کې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي روزونکو لري. په دې هیواد کې له 2018 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ نن له واشنگټن څخه د فرانسې په دوه ورځني سفر پاریس ته روان شي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ به د پنجشنبې په ورځ سهار وختي فرانسې ته ورسیږي او په ورپسې ورځ به دغلته د باستیل د ورځې په لمانځلو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ به همدارنګه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم وګوري او تمه کیږي چې د دواړو خبرې اترې به د سوریې د کړکېچ او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په هڅو متمرکزې وي. بلخو د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر وایي یو کال مخکې له یو روسي حقوق پوه سره لیدنه د ده د پلار د انتخاباتي کمپاین په ګټه نه وه او هیڅکله یې خپل پلار له دې لیدنې نه خبر کړی. د ولسمشر ترامپ مشر زوی پرون د فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل نوموړی احتمالا پر ناتالی ویسلینسکا سربیره د روسیې له ځینو نورو کسانو سره هم لیدلی. د ټرمپ زوی ویلي وروسته له هغې له ناتالی په نوم له روسي حقوق پوهې سره ولیدل چې ورته وویل شول دا لیدنه د روسیې د حکومت د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي د ده له پلار سره د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته په کاندیدۍ کې مرسته وکړي. خو د ټرمپ زوی ټینګار کوي چې پر انتخاباتو د اغېز د همغږي کولو او یا د ده د پلار د انتخاباتي رقیبې هیلري کلینټن د تخریب هڅه یې نه ده کړې. د کانګرس ځینو غړو له ناتالی سره د ټرمپ د زوی پر لیدنه انتقاد کړی او هغه تیر کال د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال د روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د تماسونو یوه برخه بللې. او په اوکراین کې وی محکمې د دې هیواد د پخواني ولسمشر یاناکویچ محکمه چې په ملي خیانت تورن دی د اګست 3 مینیټې ته وسنډوله. دا محکمه د یاناکویچ په غیاب کې ترسره کیږي. دا اقدام وروسته لاغي کیږي چې د ویکتور یاناکویچ نوی وکیل د زیات وخت غوښتن وکړه. د کیف د محکمې یو قاضي د ویکتور یاناکویچ د مدافع وکیل دا غوښتنه ومنله. د خاغلی یاناکویچ پخواني وکیل د جولای په 6 مینیټه له دې قاضي لاس واخیست. دا خبر
له اجملان نمن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به هله مسره وي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتول پکې شامل وي. په دې اړه مو د یو کارپوه نظر اخیستی.
د امریکای په ستراتیژي کې باید ولس باندې د افغانستان پولیس باندې اتکا وسي، په ملي دیموکراتیکو قوتونو سره باید ګذري وسي اتکا وسي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواک باید د امریکا په مرسته په څلورو کلونو کې په خپل پښو ودرېږي.
مثلا د کاش په الوتکې دي په هوا کې ودرېږي، د لاندې هدف کشتۍ بیا ځمکې ته ورکی ځمکې سره.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي روان کال په هیواد کې د نننه د بې ځای شو کسانو شمیر له هغه لوړ دی چې ملګرو ملتونو ورکړی. د پاکستان د اپوزیسیون مشرانو د دې هیواد له صدراعظم غوښتي چې استعفا وکړي او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به هله مؤثره او مثبت بریالۍ وي چې په پاکستان فشار زیات راوستل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ افغان ولسمشر په یوه خبري غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې جوړېدونکې ستراتیژي مثبته وارزوله. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان انور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر افغان سناتوران په دې باور دي چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا باید په خپل نوې پالیسۍ کې په پاکستان فشار راوړلو ته ځای ورکړي. د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسینی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې دغه مسلې ته پام ونه سي نو د افغانستان لپاره د امریکا نوې جوړېدونکې پالیسۍ ته زیات خوشبيني نسی کېدای. اغلی نجیبه ټینګار وکړ چې حتی امریکا د په پاکستان پوځي اقدام هم په پام کې ونیسي.
یوه موضوع چې ویل کېږي هغه مرستې چې په پوځي په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې دي کولای شي مثبت ګام وبلل شي، خو هغه وخت د امریکا په پالیسي باور کېدای شي چې واقع بینانه وي او له مخې په پاکستان لازم فشارونه وارد شي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کابل په اړه د واشنگټن د پالیسۍ په اړه خوشبيني څرګنده کړه او ویل چې په تیرو شپېتو کلونو کې په دې کچه د افغانستان د امنیت او د سیمې د سیاست په اړه اساسي بحث نه وسوي. ښاغلي غني وویل په دې اړه پرېکړه چې د هغه په وینا وروستیو پړاوونو ته رسېدلې او مثبتې خواته روانه ده احترام لري. محمد اشرف خانی وویل په عمل کې لیدل سوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 800 شپېته میلیونه ډالر ځانګړي کړي او همداشان د افغانستان په جګړه کې په سلو کې دیش تلفات رقم سوي دي. ټاکل سوي د امریکا متحده ایالات په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل پالیسۍ اعلان کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د جګړې د دوام پالیسۍ د افغانستان په ګټه نه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ول امریکا د ځکه په خپل پالیسۍ کې په پاکستان د فشار تمرکز زیات کړي چې دغه هیواد له جګړې لاس واخلي.
دغه رابطه باندې په پاکستان باندې فشار راوړل شي چې لکه دغه غزان تار غزول او دې مسله پاکستان له سره شي او دغه د څنګه پا په افغانستان دولت باندې فشار راشي او هم په پاکستان دواړو باندې چې د ستوري لپاره به دوی تابع ونیسي. خو د سپیکر کېږي چې امریکا په خپله جګړې د پرمخ بیولو تابع لري.
دا په داس حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان له پاکستان غوښتنه کړې چې دولت په دولت سوله وکړي. ښاغلی غنی ټینګار کړی که له پاکستان سره بنیادی خبرې ونه سي نو دغه هیواد په افغانستان کې له سپین او تور بیرغ سربیره یو بل بیرغ هم زیاتوي. افغان ولسمشر ویلي په دې برخه کې هر اړخیزې هڅې روانې دي او پاکستان دا مهال د نړیوالو تر بنیادی فشار لاندې دی.
د سسچارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان لپاره په نوي جوړېدونکې ستراتیژي کې د افغانستان د مرکزي حکومت ټینګ ملاتړ وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم کبیر رنجبر دی. ښاغلی رنجبر ازادي راډیو ته وویل امریکا باید د قانون د پلي کېدو او همداشان د عدالت د تامین په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته زیاته کړي. بیا هم رحمت الله افغان له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړي. ښاغلي رنجبر د امریکا د نوې جوړیدونکې ستراتیژي په اړه وویل
دوی وایي د تغییر ستراتیژي دا دی چې موږ به عسکر ډېر کړو، 10,000 نور به راولېږو یا 20,000 نور به راولېږو، یا د موږ امنیتي قوتونه به ښه روزل کېږي یا تجهیزات به نور هم ورکړو. دا هغه نه دی، دا د هغه تغییر په ستراتیژۍ کې نه ده. په هیڅ ډول اصلي علت د جنګ، علت د دغه ناامنۍ، علت د موږ د ګډوډۍ هغه بیل دی چې په هغه باندې متحده ایالات باید سر خلاص کړي او هغه دا دی چې دولت سره کومک وکړي چې قانون حاکم کړي. دغه پرنسپ داسې وغځوي چې له مرکزي دولت نه حمایه وکړي، استثناء موجود نه وي، قانون په ټولو پلي شي، نه تنه په خوارو غریب باندې، په ټولو باندې. او ښه حکومتداري هم په دغه حالت کې حتماً میسر راځي کوم وخت چې قانون تطبیق کېږي او بل مرکزی دولت نه حمایه وکړي.
رنجمر صاحب، دا خو د افغان دولت دندې دي. په داس حال کې چې امریکا اوس د افغانستان لپاره په ستراتیژي جوړولو باندې کار روان ده، ستاسو له نظره امریکا باید په دغه ستراتیژي کې د افغانستان لپاره کوم موارد په نظر کې ونیسي؟
د امریکای په ستراتیژي کې باید ډیر جدي تغییر همدغه دی چې په ولس باندې د افغانستان پولیس باندې اتکا وسي، په ملي دیموکراتو قوتونو سره به گذر یوسي اتکا وسي، او هغه شخص چې هغه مرتکب دي جنایت وسوي په دغه سلور لسیزو کې هغوی باید حداقل حمایه نشي. حداقل باید په دولتي پوستونو کې دوی باید کار ونشي کولای. اوس خو نازولي دي او دغه ستراتیژي همدغه ستراتیژي ده چې دا د دولت د افغانستان کولای شي چې په دې کې مداخله وکړي او ګوتې وروړي. ولې حمایه کېږي؟ دغه حمایه نه چې لاس واخلي متحده ایالات په خپل نوې ستراتیژي کې او قانون حاکم کې لکه څنګه چې وړاندې ما عرض وکړ، هیڅوک استثنا نه، ستل په سلو کې عدالت تامینېږي.
د افغانستان مثلا نه بلکې د سیمې هیوادونو په دغه مسله کې راښکیل دي. دغه ستونزه رئیس جمهور څو ځله ویلي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په مسله کې مداخله کوي. دغه ستراتیژي کې امریکا لپاره څه کول پکار دي تر څو پر د سیمې په هیوادونو باندې فشار راوړي، د افغانستان په کې د لاسوهن ډډه وکړي؟ نو د سیمې لپاره امریکا باید څه وکړي په دغه نوې ستراتیژي کې؟
اګه اصلي متحده ایالات او د دې نقش په دغه اجماع د منطقوي کې هم خورا مهم دی. نه باید چین ته پرېښودل شي، نه باید روسیې ته، نه باید کوم بل ملک ته. دغه ډېر جدي موضوع دی چې په دغه نوې پالیسۍ کې باید دا په نظر کې ونیول.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې جوړیدونکې ستراتیژي په اړه نظر څرګندو، ښاغلی رنجبر په دې نظر دی چې د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان لپاره په نوې جوړیدونکې ستراتیژي کې د افغانستان د مرکزي حکومت ټینګ ملاتړ وکړي. افغان ولسمشر تېره ورځ دغه ستراتیژي چې تر اوسه پورې جزئیات نه دي څرګند شوي وستایله، ویل چې امریکا ژمنه کړې ده چې د افغانستان ځواکونه په تېره بیا هوایي ځواکونه په پښو ودرې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیرې له لارې مو مخکې پیغامونه راستول. سیستم په دې وروستیو ورځو کې خراب دی. هڅه کوو چې بیرته فعال کړو، خو کولای شئ چې ازادي راډیو ته خپل ټلیفونونه وکړئ او په خپل غږ پیغام ثبت کړئ. زموږ شمیره د داخلي البته 0000 2 3 4 1 ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل پیغام ثبت کړئ. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان له مخې به د افغانستان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېږي. دا څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وکړې. جنرال وزیري وایي چې په دغه پلان کې امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې د افغانستان د هوایي ځواک په پیاوړي کولو کې به مرسته کوي او افغانستان ته به د هلیکپټرو په ګډون نورې الوتکې هم ورکوي. په اوس وخت کې افغان هوایي ځواکونه د ناتو د ملاتړ ماموریت په مرسته د هوا له لارې د تخلیې او تجهیزاتو د انتقال لپاره تمرینونه کوي چې په ښه توګه وتوانېږي د جګړې په مهال د تلفاتو د زیاتو تلفاتو مخه ونیسي. نور تفصیلې د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
افغانستان د خپل هوایي ځواک لپاره یو څلور کلن پلان جوړ کړی چې له مخې به امریکا افغان هوایي ځواک ته د تجهیز په برخه کې د هلیکوپټرو په ګډون یو شمیر الوتکې ورکړي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. دی وایي چې افغان هوایي ځواک د غوڅ ملاتړ ماموریت په ملاتړ د هوا له لارې د ټپیانو د تخلیې او ساحې ته د اسانتیاو رسولو په برخه کې تمرینونه کوي. شاغلی وزیری زیاته کړه چې د افغان هوایی ځواک لپاره داسې تمرینونه اړین دي.
تخلیه کې ام بي 530 دیغونه موږ اندښتونه اجرا کوو. می ولس چورلا کې دي چې دوی ډېرې په تخلیه کې په اقبالاتو کې برخه اخلي. ای نه ویشت الوتکې دي هجومي الوتکې دي. دوی یو هدف څنګه وړي څنګه له منځه ویسي. یا مثلا د کاش په الوتکې دي په هوا کې ودرېږي د هدف کشتۍ بیا ځمکې ته ورکوي. د ځمکې سره
دا تمرینونه د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هغه هڅو برخه دي چې له افغان ځواکونو سره د سلا او روزنې په برخه کې مرسته کوي. د افغان هوایي ځواک لپاره په څلور کلن پلان کې به امریکا له افغانستان سره د یو شمیر الوتکو او هلیکوپټرو مرسته وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي بمبار او شکاری الوتکې د رادار قواوې د توپچی قواوې دافې هوا او راکټ له هغو مرستو څخه دي چې امریکا به تر 2020 او 2022 کلونو پورې د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د جوړ شوي پلان له مخې افغانستان سره مرسته وکړي. شاغلی رادمنش وایي د 12 سوپر ټوکانو الوتکو په ګډون افغانستان اوس مهال تر 150 زیات پیلوټان لري، تر 150 زیات الوتکې لري او همداراست تر 200 زیات کسان د پیلوټۍ په برخه کې زده کړې کوي. د ده په وینا افغان پیلوټان په چک جمهوریت، متحده عربي اماراتو او امریکا کې روزل کیږي.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ناامنۍ او طبیعي پیښو له کبله د بې ځایه شو شمېر تر هغه ډیر دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د همغږۍ ادارې ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د سشن بي پورس په یو رپورټ کې وویل چې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه نږدې 150,000 کسان په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په دې اړه فریبا ظاهر د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان د بې ځایه شو د شمیر په اړه ترې پوښتلې چې آیا د دوی احصایې هم همدغه شمېره ښیي.
زمونږ امار و ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,400,496 کورنۍ چې مجموعاً کېږي 2,48,906 تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا 9,550 کورنۍ چې تقریبا 50,000 تنه کېږي دوی به تخپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی؟
ګوره، زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې ملګري ملتونه یوازې
هغه کورنۍ چې بيځای شوی هغه ورسره مرستې کوي دا هغه امر ارقام شمیري خو موږ بیا په مجموع کې کم خلک چې بيځای شوی هغه سره مرستې کوي کم مرستې نه کوي د ټولو امر ارقام راټولو بل دلیل دا دی چې ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او موږ په څلور دیش ولایتونو کې موږ د فاتر شته موږ نو ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو
میخیل صاحب دغه بيځای شوی ډېرې د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي
ډیری بيځای شوی مونږ په شمال پوزون کې لرو کندوز ننګرهار هلمند بغلان فاریاب سرپل اوروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې بيځای شوی
بله د تیر کال په اړه تاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بيځای شوی وو
د تیر کال د همدغه موده په پرتله د بيځای شوی په شمیر کې کمواله راغلی دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بيځای شوی وو بیرته خپل اصلي سیمو ته تللی یا اوس د پاره چې زمونږ هیوادوال سکالی بيځای کیږي ځینې تللی رشتات یو ورځ یا دوه ورځې هلته د بيځای شوی په حالت کې بیا بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځي یو سکرین کمیټا جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بيځای شوی هغه ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میخیلو یو شمیر متقاعد مامورین وایي د تقاعد د خزانو ریاست دوی کارونه په وخت نه خلاصوي چې له امله ډیری متقاعدین له ستونزو سره مخامخ دي یو شمیر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل چې په میاشتو میاشتو دوی د خپل تقاعد د اخیستو لپاره دغه ریاست ته ورځي او بیرته خلاص لاس یا خالی لاس کور ته ستنیږي خو د تقاعد خزانو ریاست مسؤلین بیا وایي چې بایومتریک سیستم او د تخصیص په وخت نه رسېدل د دوی چارې له خنډوزن سره مخامخ کړي دي نور حال دې وصل وصل پر پورت کې
سره دې چې د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت لا تیر دوه کلونو رئیس د متقاعدینو د ستونزو د هواري خبره کوي خو متقاعدین لا هم په دې برخه کې د پروتو ستونزو او ننګونو څخه شکایت کوي یو شمیر متقاعدین په نیوکه سره وایي چې د تقاعد د خزینې ریاست کارونه په ډیر خند او ځن سر پر مخ ځي چې لا ملې د متقاعدینو کارونه په میاشتو میاشتو ځنډيږي لا دې ډلې دوه تنو متقاعد او مامورینو ازادي راډیو ته وویل
نو مې ابزه کوم ده دلته چې راځو مونږه بزه شوبه پاغه شوبه را لیگی او هله مشکل نه کیږي دغه دلایل صاحب نن سبا نن فردا نن سبا بنځه ورته لا سره ده پاس پوشه فقط سالنګاری کوي سالنګاری کوي سبب 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 خلاص زه خپل ګډه ما مریض ما تک را باندې ډېر ګران دی
مې سید عباس والا که پیغام خود دلته چرازه بیا وای یو میاشتلار شه بیا یو مش بعد بیا رازه همداسې دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه زما رازم
د پداسیال کې چې ډېر متقیدین اړ دي چې د خپل تقاعد د چارو د خلاصولو لپاره کابل تراشي دغه متقیدین وایي د تقاعد پر ریاست کې لستونزو سربیره دوی د لارې او د اوسېدو په برخه کې هم لستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی له حکومت غواړي چې د یاد ستونزې د هواري لپاره جدي اقدامات وکړي سو هغه متقیدین چې کلونه کلونه د خپل وطن لپاره خدمت کړي خپل حقوق په اسانۍ سره ترلاسه کړي د پداسیال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت په 2015 میلادي کال کې د متقاعدینو د ستونزو د هواري او د فساد د مخنیوي په هدف د تقاعد د پروسې د بایومتریک کولو خبره وکړه د تقاعد د خزینې رئیس ګل محمد منتظر بیا د تقاعد په پروسه کې د زنډ او اوږدېدا لامل د تخصیص په وخت نه رسیدل او د بایومتریک وسایلو کمښت په ګوته کوي
مونږ تقریبا دوه درې عوامل دغه داسې مونږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله زورونکې ده او فیصله مانع د کار د مسایله اولا دغه پروسه د بایومتریک چې دغه د لسزره نفر مجموع کې مونږ د ټول بایومتریک وو یو ګڼګونه جوړی خامخا بیروبار جوړی د حاله جوړی او یو دغه مسلو د لسزره نفر مونږ لسره هغه کوو د تثبیتو محاسبه کوو بل اخر حساب نوې کارت ورکو کارت یا کمپیوټري ورکو دغه یو عوامل دغه ده دریم عوامل دغه ده چې هغه د عدم تخصیص د تخصیص په خپل موده باندې مونږ ته نه را رسیږي دغه تقریبا یو بل سلورم عوامل دغه د سیدونکو تشکیل ډیر کم ده
خو د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د مالی وزارت د متقاعدینو د تخصیص د ورکړې په برخه کې ستونزې نه لري او دوی په دې برخه کې په وخت سره اجرات کړي دي ښاغلی عبدالرحیمزی دا شنو ویل چې که د تقاعد د خزینې ریاست د تخصیص له مشکل سره مخ وي نو د مالی وزارت ته دې مراجعه وکړي
ازادي راډیو
د امریکا متحده ایالاتونو ته د هغو شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په جمله کې یو هم ایران دی چې پر وګړو په موقت ډول د داخلېدو بندیز لګول شوی دی. یو ایرانی متخصص محسن دهنوی له خپلې کورنۍ سره په وروستیو کې له امریکا ایستل شوی نوموړی د سرطان د ناروغۍ متخصص دی. صفی الله څنګه نور جزئیات وړاندې کوي؟
د سرطان ناروغي او ایرانی متخصص چې په باستون روغتون کې تازه دنده ترلاسه کړې وه بیرته خپل هیواد ته ولیږل شو. رسنیو ویلي چې هغه د سې شمې په ورځ له امریکا ایستل شوی، خو تر دې مخکې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د امریکا متحده ایالاتونو د کډوالۍ چارو د مقاماتو لخوا نیول شوی هم و. باستون ګلوب ورځپاڼې د امریکا د ګمرکونو او سرحدي ګزمې د ادارې د ویاند سټیفني مالن په حواله ویلي چې ډاکټر محسن دهنوي میرمنې او درې ماشومان د شپې ناوخته د لوګان له هوایي دګر په یو پرواز کې لیګل شوی. د باستون د ماشومانو روختون او د کډوالۍ چارو د متخصصینو په حواله محسن دهنوي د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په ادباو د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان په خاطر نه بلکې په کومې بلې پلمې نیول شوی او بیرته استول شوی دی. د امریکا د کډوالۍ چارو مدافع وکیلانو د نیو انګلند څانګې مسؤلې سوسن چارچ ویلي په څه چې موږ پوهیږو دا دي چې دا کسان د سفر د بندیز د فرمان په خاطر نه بلکې د دې په خبره تر دې هم په کومه بله احمقانه پلمه ایستل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ګمرکونو او سرحدي ګزمې د ادارې ویاند په دې اړه د سمدستي نظر ورکولو په خاطر ټلیفون یا ایمیل ته ځواب نه دی ویلی. دوه اونۍ وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو سترې محکمې د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن هیوادونو د ادباو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر د بندیز د اجرایي فرمان اصلاح شوې بڼه تایید کړه. په دې تاییدي سره کوم کسان چې په امریکا کې د کورنۍ نږدې غړي ژوند کوي د ښه نیت په پار په بندیز کې نه شاملېږي او په خپله اجرایي فرمان هم په هغو کسانو د تطبیق وړ نه دی چې ویزې ولري. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تر ولسمشرۍ مخکې په انتخاباتي کمپاین کې امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ د کامل بندیز لګولو غږ وکړ. هغه وویل په کور دننه او بهر د اسلام پاله توندلارو د حملو د مخنیوي په خاطر د ملي امنیت لپاره دا کار کوي. د دې نظریې مخالفینو د سفر د بندیز فرمان د امریکا متحده ایالاتونو په اساسي قانون کې د دین د ازادۍ د اصل خلاف وباله. د ترامپ اجرایي فرمان په جنوري کې ورکړل شو چې په هوایي ډګرونو کې سختې ګډوډۍ رامنځته کړې او ورپسې زرګونه کسانو یې پر ضد لاریون هم وکړ.
او که غواړی د ډایناسورونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، اسمت سرمن ته غوږ شئ.
د ډایناسورونو په اړه زموږ په ټولنو کې ډیر څه نه ویل کیږي، خو په نورو نړۍ کې دې له منځه تللي غټ حیوان د کم او لوی پام ځان ته اړولی دی. بېشمېره فلمونه او کارتونونه یې پرې جوړ کړي او زیاتې څېړنې یې ورباندې کړي دي. هر څه موده وروسته د نړۍ په یو نه یو ګوټ کې د دغه لوی حیوان د فسیلونو یا هډوکو د موندل کېدو خبرونه خپرې شي. په دې اړه تر ټولو تازه خبر په بریتانیا کې خپور شو. په دې خبر کې ویل شوي چې د بریتانیا د خښتو د یوې بټۍ په شاوخوا مځکه کې د ډایناسور 132 میلیون کاله پخوانی فسیل وموندل شو. بریتانیایي لرغونپوهانو سارا مور او جیمی جوردن وروسته له دې د ډایناسور پر فسیلونو تحقیقات پیل کړل چې د بټۍ کارکوونکو د حیوان ډېر غټ هډوکي وموندل. وروسته لرغونپوهانو په سیمه کې نورې کیندنې وکړې او د ډایناسور د بدن د هډوکو نورې برخې هم وموندلې. دوی باور لري چې دا هډوکي د ایکوان دون ډایناسور دي چې لوړوالی 3 متره او اوږدوالی 10 متره و. دوی د دغه ډایناسور وزن 4 ټنه او 600 کیلو اټکل کړی دی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
ما بعد د ټول جګړه مارو د لسخ ما هیله دغه د خپل د ولس په خاطر صلح او کی په جنگ او په دربدری کې هیڅ ګټه نشته. د خدای په خاطر، د رسول په خاطر، خپل د ولس پر برابر باندې صلح او کی صلح کتابي شی ده. صلح ثواب لري. خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس سلام مزيروي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. ما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی، هم پر طالبانو ورونو هم پر حکومت باندې، چې یو وایي ما دونه طالبان مړه کړل، بل وایي دونه عسکر مې مړه کړل. دا د جنگ لار د حل لار نه ده. دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنگ خلاص کړم دا جزا خبره ده، که حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم دا جزا خبره ده. زه د سولې شورا رئیس صاحب هیله کوم چې دغه خدای دې وکړي چې دا مرته پنیک دغه تمام شي او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راوړي.
سمیع الله خلیمی سندر خبری کم دا پکتیا چمکنی ولسوالی څخه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې دا چمکنی ولسوالی دی پر ولایت بدل شي. دغه ولسوالی د پنځو ولسوالیو په منځنۍ نقطه کې قرار لري.
دوست تاسو ته پیغامونه او سماجر مل انتور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان لوی اڅارن والی وی چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په یو برید کې یو لسته داعش وسلوال وژل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي په سوریه کې یو روسي پوځي سلاحکار وژل شوی او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ به نن واشنگتن څخه د فرانسې په دوه ورځني سفر پاریس ته روان شي. ښاغلی ټرمپ به سبا سهار پاریس ته ورسیږي.
لن خبر نو تفصیل په ویب سایت کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اوریا ازادي رادیو ټکی کم او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان اولمپیک کمیټې نن د اولمپیک په سیالۍ کې د سباندې اتلس ورزشي برخو د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرونن ازادي راډیو ته ویل که چیرې افغان حکومت له دوی څخه مالی ملاتړ وکړ نو دغو سیالۍ ته به خپل 313 تنه د بیلابیلو ورزشي برخو لوبغاړي واستوي. د اولمپیک آسیایي سیالۍ د ترکمنستان په کوربتوب د روان میلادي کال د سپتمبر په 18 پیلېږي او 10 ورځې دوام کوي. په دغو سیالۍ کې د سلویښتو آسیایي هیوادونو د بیلابیلو ورزشي برخو لوبغاړي ګډون کوي. د خوست د کرکټ په لوبغالي کې د لومړۍ درجه ولایتونو د سیالۍ په لړ کې نن د خوست او کابل د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز غروال نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې په چاډ د خوست لوبډلې وګټله او کابل لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. نوموړی وایي چې د دغې سیالۍ نتیجه د نن ورځې ناوخته اعلانېږي. ښاغلی غروال زیاتوي چې د لومړۍ درجه ولایتونو سیالۍ د لسو ولایتونو د غوره لوبغاړو په ګډون پرون په خوست او ننګرهار کې پیل شوې او د جولای میاشتې تر 23 دوام کوي. د دغو سیالۍ هدف په ولایتونو کې د کرکټ سیالۍ وده او د غوره لوبغاړو موندل دي. او تر راتلونکو دوو ورځو افغان لامبو وهونکی ابراهیم رجبی د لامبو وهنې په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف د هنګری بوداپست ته روانېږي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې هیله لري افغان لامبو وهونکی ابراهیم رجبی په دغو سیالۍ کې ښه وځلیږي. په دغو سیالۍ کې 2500 لامبو وهونکي له 180 هیوادونو څخه ګډون کوي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو اورې لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دا برخه مو ډیر د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو خو تر دې مخکې د افغانستان ګاوند د پاکستان سیاسي وضعیت مخه کو. د پاکستان د اپوزیسیون مشرانو له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې استعفا وکړي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې کړې چې یو تحقیقاتي پلاوي ته څرګنده شو چې د نواز شریف د کورنۍ د غړو د شتمنیو او د عایدو ترمنځ زیات توپیر شته. تفصیل د عصمت روان په راپور کې.
وروسته له دې چې د پاکستان سترې محکمې ته په تحقیقاتو کې څرګنده شو چې د صدر اعظم نواز شریف د کورنۍ د غړو له لوري د اعلان شویو شتمنیو او د هغوی د عوایدو د منابعو ترمنځ ډېر توپیر شته، د اپوزیسیون ګوندونو له صدر اعظم نواز شریف څخه وغوښتل چې استعفا وکړي. تیر کال په پاناما کې یوې حقوقي ادارې په دغه هیواد کې د نړۍ د بیلابیلو سیاستوالو پټې شتمنۍ افشا کړې. د هغو کسانو په منځ کې چې په پاناما کې پټې پیسې لرلې د پاکستان د صدر اعظم د کورنۍ د غړو نومونه هم شامل ول. له همغه وخته راپدې خوا نواز شریف تر فشار لاندې دی. د پاناما له رسوایۍ وروسته د اپریل په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې په لندن او نورو بهرنیو هیوادونو کې د نواز شریف د کورنۍ د شتمنیو په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوی وکمره.
د دې محکمې د جولای د لسمې په راپور کې چې رسنیو ته په لاس ورغلی دی، څېړونکو د نواز شریف کورنۍ تورنه کړې چې ثبت کړې شتمنۍ یې تر هغه څه ډېره ده چې د دوی عاید دی. دوی دغه راز ویلي چې نواز شریف او اولادونه یې په تېره بیا مریم شریف د دې لپاره چې حقایق پټ کړي اسناد جعل کړي او لاسلیک کړي دي. د اپوزیسیون مشر عمران خان وویل نواز شریف اخلاقي حیثیت بایللی او باید فورا استعفا وکړي. د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق هم د نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه، خو د نواز شریف پلویانو او متحدانو د صدر اعظم پر ضد تورونه او په دې اړه خپور شوی راپور رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر آصف خواجه ویلي دا خبرې چټیات او دروغ دي. نواز شریف په خپله ویلي چې هیڅ داسې همکاري نه دی کړی او شتمنی قانونی او حلال ده. په راپور کې وړاندیز شوی دی چې محکمې دې د 1999 د احتساب د قانون مطابق اقدام وکړي چې په پاکستان کې د فساد د مخنیوي لپاره تصویب شوی دی، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه له سترې محکمې سره اړه لري. ټاکل شوی ده چې دا محکمه د راتلونکې دوشنبې په ورځ په دې باب پریکړه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو ایو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لې شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شاغلی احمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب شرغلست
مننه. سلام عزیز
صدیقی صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وخت رامنځته شوی او د دغه کمیسون اصلي او اساسي اهداف څه دي؟
مننه. د حسن مخه تاسو او ټول معزز او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شپږم د خبرو کولای د 1900 کال کې عملاً رامنځته شو او رئیس جمهور د فرمان پر اساس باندې او کله چې دا کمیسون ایجاد شو، یعنی هدف د دې کمیسون ایجاد دا و چې کله د نړیوال په سطحه د بشري حقوقو هغه اقدامات چې ډېر هر اړخیز په پراخه توګه وسعت پیدا کړ، دوی داسې فکر وکړ چې موږ سره کم کوي سو چې دننه په دولتونو کې ځینې ساختارونه ایجاد کړو چې دوی موثر واقعي سیدي لپاره چې دوی وکولای سي چې د بشري حقوقو څخه سارنه وکړي او همیشه دولت سره خپل هغه اندېښنې او خپل پیشنهادات وړاندیزونه شریک کړي تر څو حداقل دولتونه دې ته مکلف شي چې دوی توجه وکړي ځینې بښونو ته چې هلته د خلکو بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي او دا کمیسونونه هغه ځایونو ته ځان رسوي، هغه مثلا قضایا ځان سره ثبتي او دولت سره شریکي. همدا وجه و چې یعنی دولتونو ته دا سپارښتنه وشو او د نړیوال په سطح ځینې اسنادونه تصویب سو چې د اصول پاریس په نوم یو سند ده چې دا سند په خاصه توګه په دې باندې تمرکز کوي چې دولتونو ته پیشنهاد کړي چې دولتونه باید ځینې ملي بشری حقوقو کمیسونونه ایجاد کړي. یعنی هر دولت مکلف ده په دې کې چې ځینې داسې نهادونه ایجاد کړي او زموږ دولت خوشبختانه چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ایجاد کړ. او په ځم کې کله چې په بون کې توافقات وشو، هلته هم کله چې د دولت په ساختار باندې بحث وشو، په موقت اداره باندې، په انتقالي دوره باندې، په انتخابي نظام باندې کله چې هلته بحث وشو، په ځم کې دوی په دې باندې هم توافق وکړ. در ټول د افغانستان سیاسيون کله چې موږ لاړو بیرته مثلا موقت او انتخابی دوره مونږ ایجاد کړ، په څنګ کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون هم مونږ تاسیس او چې خوشبختانه دوی کله چې بیرته راغی انتخابی دوره کله چې تاسیس شو، دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسون هم تاسیس کړ او ایجاد شو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون خوشبختانه چې زموږ په اساسي قانون کې هم په 25 ماده کې په سری شکل باندې البته هم د دې کمیسون هغه حقوقي ځایګه هم تصویب شو او تثبیت شو او په ځم کې مونږ په سلور اتیا که هم بل قانون چې د بشري حقوقو د واکونو دندو او صلاحیتونو قانون او هغه قانون هم تصویب شو. خوشبختانه هغه قانون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دندو واکونو او په صلاحیتونو باندې تمرکز کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اصلي مخه او اصلي هدف دا ده چې موږ د بشري حقوقو د رعایت څخه موږ سره نه کوو په افغانستان کې. په دوم قدم کې هر هغه څوک چې دوی بشري حقوقو نقصي موږ هغه قضایا ثبتو او موږ د بشري حقوقو نقص موارد بررسی کوو، سیلو او تعقیبو او اړوند ادارات سره موږ شریکو او بل موږ په دې مسله باندې هم کار کوو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هدف هم دا ده موږ سره کم کوي سو چې د بشري حقوق مفاهیم ډیر عام کو په افغانستان کې. د دې لپاره ځینې خلک ځینې اوریدونکو شاید داسې فکر وکړي چې د بشري حقوقو یو غربي پدیده ده. کله چې موږ بشري حق وایو موږ وایو چې خونه او روزنه یو بشري حق ده، روغتیا حق یو بشري حق ده. موږ وایو یو ښځه یو ماشوم په هر کلی او بانډو او ولسوالۍ کې چې دوی اوسیږي دوی دا حق لري چې دولت دوی ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي، دوی ته تعلیم تربیه خدمات وړاندې کړي. دوی د واده حق لري، واده یو بشري حق ده، د تابعیت یو بشري حق ده. یعنی هدف دا ده چې دا هغه حقونه دي چې یو انسان لري. د همدې لپاره په دې مسایلو باندې موږ خبرې کوو. د دې لپاره خلق دا پوهاوی ترلاسه کړي چې دوی یعنی ځینې حقوق لري چې دولت باید هغه حقوق رعایت کړي او خلق باید زده پوهاوی هم ترلاسه کړي، دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی کوم حقونه لري د قانون پر اساس باندې، د شریعت اسلام پر اساس باندې، چې دوی خپل هغه حقونه وغواړي د خپل پلار نه، د خپل مور نه، د خپل هغه مشر د مشرانو نه، د خپل حکومت نه، د خپل نور هغه کسان چې مسئولیت لري دوی نه وغواړي چې زه دا حق لرم، زما دا حق بیرته یاد کړي. او بل دا ده چې زموږ هدف دا ده چې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې موږ ځینې تدابیر باسطه خاص کو تر څو د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې ښه شي.
ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د 15 کلونو را په دې خوا فعالیت پیل کړی دی. په دغه 15 کلونو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون عمده اولی لاسته راوړنې څه دي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون عمده لاسته راوړنې دا ده چې موږ اضافه د 6 میلیون کسانو موږ امو په هوای پروګرامونه ورکړای. دوی یعنی سلویخ فیصد د دې کسان خزینه دي او ماشومان دي چې موږ دوی سره خبرې کړي چې دوی بشري حقونه څه ده او په کوم قوانین کې تسجیل شوی ده او شریعت سره کوم په حقونو باندې بحث کوي. موږ ځینې رادیو برنامې اضافه موږ کوي سو چې زخت لري رادیو برنامې موږ تولید کړي او تلویزیونی برنامې موږ تولید کړي. اضافه موږ 3.4 میلیون مجلې موږ نشر کړي، بروشورونه، دا نور نړیوال اسنادونه او میثاقونه موږ ځینې قوانین، اساسي قانون موږ چاپ کړي او خلکو ته په ولسوالیو کې په ولایتو کې موږ هغه توضیح کړي. شاوخوا 10,000 شکایتونه زموږ په کمیسیون کې ثبت شوي، دا شکایتونه رسیدګي شوي او 14,000 یوازې د بشري حقونو نقض موارد ثبت شوي زموږ په کمیسیون کې چې هغه ټول تعقیب شوي ده او 10,000 یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي، هغه بررسي شوی ده او 14,000 مرتبې موږ د توقیف ځایونو او د نظارت خانې او د محبسو څخه موږ څارنه کړې چې په ترڅ کې اضافه د 6,500 کسان موږ د هغه خلاص کړي دي چې دوی غیر قانوني بندیان شوي دي یا په توقیف خانه کې یا په نظارت خانه کې چې زموږ همکاران تللی، کوم خاص مثلا اتهام دوی باندې وارد نه و، خاص دوی نیول شوي و، دا کسان خوشي شوي دي. او 50 دا شخصي زندانونه د کمیسیون د کارمندانو په واسطه شناسایي شوی دا غد تړل شوی دا چې خوشبختانه اوس په افغانستان په ساته شخصي زندانونه نشته. اما موږ د دې اندېښمن یو چې کېدای شي ځینې اشخاص په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی شخصي زندانونه ولري او زموږ همکاران په دې مسله باندې تحقیق کوي. زه امیدوار یم چې دا هم شتون ونه لري. او دوه نوي موږ د سجمی دا قبرونه موږ شناسایي کړای چې د جریان په جنگونو کې په افغانستان کې تر سره شوی دی او واو یا موږ تحقیقونه تر سره کړی دي چې موږ د بیلګې په توګه موږ ویلی شو چې مثلا د بچبازی هغه ملي تحقیق چې د افغانستان په ساته دا اولین ځل و چې کمیسیون ور باندې بحث وکړ او نور تحقیقونه چې تر سره شوي دي. ان دا هغه همدا لاسته راوړنې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لري او نور موضوعات دي چې زه نه غواړم چې په هغه جزئیاتو موارد باندې هم بحث وکړم.
ډیره مننه صدیقي صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا مهال کوم عمده او لوی پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي پر اساس باندې او زموږ د دندو واکونو او صلاحیتونو قانون پر اساس باندې، یعنی موږ متداوم شکل باندې په عام پوهاوی پروګرامونو کې بوخت یو او عام پوهاوی پروګرامونه تدویرو د افغانستان په ساته. یعنی هر کال موږ اضافه ویلی شو چې اضافه د زر یوازې عام پوهاوی جلسات موږ لرو چې په هر ولسوالۍ او کلیو کې د ترسره کیږي او مختلف اقشارو سره روزنیز ورکشاپونه دي او روزنیز کانفرنسونه دي چې موږ په دې برخه کې کار کوو. او بل زموږ سارنیز ماموریتونه دي په افغانستان کې چې موږ حداقل روزانه موږ ویلی شو چې 40 نظارتي یا سارنیز ماموریتونه موږ لرو د افغانستان په ساته. یعنی که زموږ همکاران په قندار کې ده که په قندوز کې ده که په مزار شریف کې ده که په فاریاب و جلال آباد و گردیز ښارونو کې یعنی زموږ همکاران حداقل هر ورځ 40 نظارتي ماموریتونه لري چې دوی زیاته د ماشومان وضعیت ګوري او په زم کې د نظارت خانی هغه وضعیت ګوري او توقیف ځایونه ګوري او د محبسو وضعیت څخه څارنه کوي او همدارنګه د وړکتونونو روزنتونونو څخه څارنه کوي د مکتبونو څخه څارنه کوي چې هلته وګوري وضعیت څه رقم ده آیا دوی خپل حقونو ته په ښه توګه لاسرسی لري که نه لري که ستونزې دي کومې ستونزې دي مشکلات څه ده چې موږ دا مشکلات هغه مسؤولینو سره شریکه کړو. بل زمونږ د دادخواهي چې موږ ورته وایو یا د حقوق غوښتنې پروګرامونه لرو چې دا پروګرامونه هم د هر ولایت په ساته زمونږ همکاران هلته کمیټې لري خاص پروګرامونه لري چې موږ څه رقم کوی شو د ماشومانو په برخه کې ستونزه څه ده د هر ولایت یا د هر ولسوالۍ په ساته او موږ څه رقم تدابیر ورته ونیسو او کوم اړوند ادارات مکلف ده چې کوم ورونه ترسره کی دوی سره موږ همیشه په تماس کیو او خپل جلسات تجربه د حق غوښتنې یاد دادخواهي پروګرامونه موږ دوی سره نیسو چې موږ سره کم کوي سو چې د خل د مشکلات موږ په خطو غشناسي او ورته حل لارې پیشنهاد کو د قانون پر اساس باندې اداره تشویق کو چې په هغه بخش کې توجه کی ترسو د خلکو مشکلات حل سی.
سریق صاحب تاسو د بشری حقوقو د کمیسون د فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې په دې برخه کې تاسو عامه پوهاوی خلکو تور کړی دی لمه څخه مو نظارت کړی دی ستاسو دغه پروګرامونه پر ټولنه باندې څومره تاثیر گذار تمام شوی دی؟
زه فکر کوم چې د بشری حقوقو کله چې ما مخکې په هغه لاسرولو باندې خبرې وکړو تاسو به تر معلوم ده چې اوس په هر کلیو باندې کې کله چې تاسو خلکو سره بحث وکړئ کله چې بشری حقوقو موضوع هلته مطرح شي یا خلک منفي احساسات راښایي یا مثبت احساسات یعنې هدف دا ده چې اوس د بشری حقوقو مفهوم یعنې په یو ملي گفتمان تبدیل شوی. هر چیز چې قانون تصویبیږي اول دوی کوشش کوي چې دوی وایي چې د بشري ارزښتونو سره باید مقایرت ونه لکه چې یو مقرره تصویبیږي دوی وایي چې د بشري حقونو هغه ارزښتونو سره باید مقایرت ونه کله مقایرت هم ولري اوتومات هغه موارد اصلاح کیږي. او په ځم کې موږ وینو چې د بیان ازادي ورځ په ورځ لا نور هم تضمینیږي او پراخیږي زموږ په ټولنه کې او د شکنجې قضایا کم شوې ده په افغانستان کې په خوځښت ډېر د شکنجې قضایا او اوس هغه قضایا ډېر کم شوې ده او هغه ډېر موږ نقض حقوق بشري موارد چې دننه د دولت په حاکمیت کې درلودل اوس ډېر کم شوې ده هغه مثبت اغېزې دي چې موږ په ټولنه کې لرو. موږ وینو چې اکثرا قوانین حقوق بشری پر روحیه باندې اصلاح شوی دي او د ښځو حقونه تضمین شوی دي په قوانینو کې د حقوقي لحاظ نه اوس د ښځو او د ماشومانو حقونه تضمین شوی ده او د زندانونو وضعیت ښه شوی دي د پخوا په پرتله. یعنې زموږ نظارتونو یو عمده نتیجه هم دا و چې هلته وضعیت لا نور ښه سي. یعنې اوس موږ غیر قانوني بندیان ډیر کم لرو ډیر یو کم فیصدي کې شتون لري د افغانستان په سطح. موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې لا نور هم کار وسي. یعنې یوازې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلیت هم نه ده، دا د مدني ټولنو رسنیو او نور عام خلکو هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کار وکړي تر څو د خلکو بشري حقونو تضمین شي په افغانستان.
ډیره مننه سرقې صاحب.
مننه ستاسو څخه. مننه.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
چابیزار
ځواني مرګ
نه ستراما
هغه مقصد در نه
ستراما دا یو مقصد تمونه څنګه خو سیاست نه څه ځان ته نیو وزرکتي
ژوند دی او څه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره زه محبوب شاه محبوب يم د کابل مراد خانی خوب مو حتمی لیدلی یا به مو هم د دغه سیمه د کیسو پاړه اوریدلی دغه سیمه یو ډیره لرغونی سیمه ده خو آیا کلمو په مراد خانی کې د ناوی خونه لیدلی او یا مو هم د دغه خونی د جوړښت پاړه لچا اوریدلی
دغه کوټه امکان لري چې 200 کلن نه مخکي د ډیزاین یا باز شیشه کاری یا ټول رنگامیزی نچرل یا طبیعي ده دا ګوره دا دغه رنگونه نه دي
چې بهرنیان راتلل اکثریت دغه کوټه سره چینایان ډیر علاقه ښیي کله چې بده راتلل موږ دې کوټه ته راوستل دا کوټه به چول ده د ډیکوریشن د خاور ګلکاری پکې شوی د رپک یا مندرب چوستوي به
دغه تاریخي د نوې کوټه ده ډیر تمیز ساتو د سیزافت اومد ډیر کسانو پرې درته منظر دې ما ډیره خوښیږي چې خاص ډیزاین لري ځان ته
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ناوي خونې ته ځانګړې کړې ده راځي وګمې جبر خیل ته وښو
درنو اوریدونکو په لرغونی کابل کې یو ډېر پخوانی او مشهور سیمه د مراد خانی په نوم یادېږي او اکثره کابلیانې د مشهورتیا کیسې کوي. کله چې تیمور شاه دورانی له کندهار څخه پلازمینه کابل ته را نقل کړه د کابل سیند غاړې ته دغه سیمه یې د قزلباش قوم یو مخور مراد خان ته په توفه کې ورکړه. نوموړی په معمارۍ کې ځانګړی مهارت درلود او د شاهي کورنۍ لپاره یې په دغه برخه کې ډېر کارونه وکړل. کله چې د کابل سیند په غاړه د غسیمه مراد خان ته ورکړل شو د وخت په تیریدا د غسیمه نوم مراد خانی شو. د مراد خانی اکثره کورونه د خټو او تیګو څخه آباد شوي وو او په جوړښت کې د اسلامي معمارۍ له هنر څخه کار اخیستل شوی وو. د نورو ډیرو لرغونو آثارو ترڅنګ په مراد خانی کې یو شمیر ځانګړي خونې موجود دي. د دغه خونو له جملې د ناوي خونه او د تاووس خونه ډېری مشهور دي. کله چې د ناوی خونې ته ورځو نو له څو کلاو تیریږو او په آخر کې د خانې عروس یا ناوی خونه را رسی. دغه خونه په بشپړ ډول د لرغونی اسلامي معمارۍ گواهی ورکوي او تر ډیره پکې له لرګیو نه کار اخیستل شوی دی. داسې ویل کیږي چې د دغې خونې لرغونتوب شاوخوا 200 کلونو ته رسیږي او د دغې سیمې اوسیدونکي چې د قزلباش د قوم څخه وو هر کس به چې د دوی په کورنۍ کې واده کاوه نو لومړنۍ خونه به یې همدغه وه. یاد سیمه اوس د فیروسکو هنری موسسې اړوند ده. د فیروسکو موسسې انجینر هدایت الله احمد زه د دغې خونې په اړه وایي
دغه کوټه امکان لري چې 200 کلن مخکي د ډیزاین یا باز شیشه کاری یا ټول رنگامیزی نچرل یا طبیعي ده. دا ګوره دغه رنگونه نه دي دا ټول نچرل یا طبیعي ده. دا رنگ لاجوردی ده کنه دام نچرل ده. دا ټول نچرل رنگونه په دې کې استعمال شوی دي. دغلته دغه ځای کې دغه سیمینه دا رنگ نه ده. دا لاندې زرورق ده پاس شیشه په دغه سوی ده. دا ټول لکه غمای او دا ګلکاری چې کړه دا ټول زینتی دي. دلته لاندې هنداره ده په د کونج کې جای جوړ کړی د سیف و یا په مغه وخت څه قیمتي شیان دلته ایښوده او پاس دلته رفق ده. په دې رفق کې دوی باز قیمتي و زینتي چینی په هغه وخت کې لکه څه ګرد نر و دلته ایښوده چې د ماشومانو له لاس نه جګي او چې ماتې نه کړي.
نوموړی وایي چې دغه خونه یوه دروازه او څو کړکۍ لري. یا د خونه دوه برخې لري. یوه یې د ناستې او بل برخې د خوب ده چې دواړه سره د لرګینو تختو په وسیله جلا او یو ځای کیږي.
دا لاندې تخشی سیدی دلته خپل د ورځې وسایل دلته یې خوده او دغه په نامه د چینی خانه دای هم یو چه تزئینات لري مګم به لغه مخکې چې بعضې تزئیني شیان دلته ایښوده بس نو هغه به بیخي ښایسته کېدی دغه ځای ته ګورې دا داسې کړی لکه چې کوم الکاین یا په هغه وخت کې لمپه و لمپه یې ایښوده دلته.
انجینر احمد زی زیاتوي چې دغه خونه ځانګړې تاریخچې لري او د کوټې چت له ډیرو قوي لرګینو تیرانو څخه جوړ شوی دی. نوموړی د خونې په منځ کې له پټۍ یا لرګینو تختو یادونه کوي او وایي
کونج کې کوزې ښخیي ګلي کوزې نه دي هغه یې ښخیي بعضې شیان په هغه کې ږدي د دې دپاره چې سیف وي دا زنجیر لري دلته قلپه یي دلته پټۍ پارتیشن ده چې په ورځ کې دغه کوټې نه استفاده وکړي او د شپې خوب دپاره دا پټۍ د جګېږي دا جګېږي بله کوټه یې دینه ښایسته ده ته ګوره د دې خورسه ته له دې ځای وګوره څومره ښایسته چینی خانه لري بله کوټه خو دا د ناوې کوټه یې دینه ښایسته ده فریم یې ورکړی چې مستی کې همداسې چې پاتې ده مستی نه ده کړی.
دی زیاتوي چې کورنیو جګړو د مراد خاني لرغونې سیمه اکثره ویجاړه کړې وه خو وروسته د فیروسکو هنري موسسې له لوري بیرته په همغه لرغوني شکل ورغول شوه. عباسین بهرام چې په همدغه تاریخي سیمه کې دنده لري وایي چې د دندې په لومړیو کې ورته دغه سیمه ډیره جالبه وه. دی وایي چې یو شمیر بهرنیان له دغه سیمې سره ځانګړې علاقه لري.
کله چې زه د لومړي ځل لپاره دلته راغلم وظیفه مې واخیستله دلته به چې بهرنیان راتلل اکثریت دغه کوټې سره چینایان ډېره علاقه ښیي کله چې به دوی راتلل موږ به دې کوټې ته راوستل دا کوټه به چې ولیدله د ډیکوریشن د خاورې ګلکارۍ پکې شوي د رپک یا مندرب چې ورته ویي بعضې خلک چې وګوري دوی ته ډېره جالبه وه ماته په خپله ډېره جالبه وه چې کله زه راغلم دې اتاق ته ما چې دا وکتل زموږ خپله زاړه کورونه چې په وطن کې وو د نیکه نه مرته پاتې شوی دی عین شباهت لري فکر مې وکړله چې زه خپل د ابایي کور کې یم.
دی وایي چې دغه خونه د خپل وخت د مدرن ترینو خونو څخه وه. له ښاغلي بهرام څخه مو د دغې خونې د ځانګړنو په اړه وپوښتل هغه وویل
دلته بعض خصوصیات شته په دې کوټه کې لکه په کونج کې چې هغه وړه صندوقچه چې جوړه شوې په دیواله کې یعنی هغه بیرون نه ده په دیواله کې جوړه شوې د لرګي صندوقچه ده دېرش په څلوېښتو کې چوکاټ ورته جوړ کړی یو زنځیر لري زنځیر او زلپۍ دي هغه چول کېږي داسې ویل کېږي چې په همدغه صندوقچه کې به دلته نواکۍ یا هغه ناوې خپل زیورات ساتل په دې ځای کې محفوظ وو او دلته بل چا دې ته لاسرسی نه درلوده هغه وخت دا امکانات نه وو صندوقچې نه وو صندوقونه نه وو داسې سیفونه پیشرفته نه وو لکه اوس چې پاسورډ لري یا بل شی لري نو دوی په همدې ځای کې ساتل دیوال دی محفوظ ضخامت دیوال ډېر دی او دلته بعد د قلف ولا کلی به د نواکۍ سره او بل چنه شو کولای چې د خلاص کی او د فراتک ډیر سخت دی څو کورونه براتری کې دلته د کوټې ته راځي خاص ډیکوریشن لري مثلا د په دیوال کې آینه کار شوی دانی په شا کې زرورق کار شوی دی فکر کوم چې هغه مدرن یا پیشرفته موادم دغه په هغه وخت کې چې اوس موږ تاسو زرورق نه کارو ډیر کم کم توفو کې کله چې توفي جوړو زرورق نه کار اخلو خدای دلته په دیوال کې کار کړی دی مخکې زرورق کار کړی په سر شاور کړی او د شنه ورسره یو ګل ور کړی ګل د خورنه یا د گچ ولې مواد نه جوړ شوی نه.
بهرام زیاتوي چې د دا ډول تاریخي ځایونو ساتنه باید وشي او د ننداري په توګه ورته خلک راشي. دریش پیتکلن عبدالسلام چې دلته د کارګر په توګه دنده تر سره کوي وایي چې دغه ودانۍ ټوله نړۍ د لوي چې ورسته بیا په خپل پخوانی شکل ورغول شوی.
دا خو تاریخي د نوې کوټه ده ډېر تمیز ساتو د سرجافت عمر ډېر کسانو پرې دورته منظره دې ما ډېره خوښیږي چې خاص ډیزاین لري ځان ته سوري چې راځم ګا ټوټه خلی لمدو ډېر نه لمدو ډېر کم لمدو اول برته خو بیا به په ټوټه رسې صفه کاری کوي د سچې لون نه سي هغه نه سي سوري وځو مازیګر ته کی به برته قلفو مازیګر بیا ورته راځو ور ګور.
د دې په خبره چې د مراد خانی او د ناوې د خونې په اړه بیلابیل کیسې موجود دي ځینې وایي چې د وخت د قزلباش د قوم خلکو دا فکر لاره چې کومه ناوې او شا د واده لومړی شپه په دغه خونه کې تیر کړی نو راتلونکي ژوند به یې منظم نیکمرغه او شاهانه وي. دا ځکه چې دا خونه د وخت د عالی ترینو خونو څخه وه. دا چې د دغه ډول تاریخي آثارو ساتنه څه ګټه لري په اړه یې ښاغلی هدایت الله احمد زی وایي
دا تاریخي شان باید چې وساتو د دې خلکو د دې مراد خان نوم مخکینی فرهنګ او کلچر دا شان چې وساتو آینده دی پاره دا دیمون زوانان دی پاره دا دیر خش شایده دیر خی ایدیا ورکی ورتا چه مخ که چه خجوان و چه شایان و دا کندنکاری چه مخ که شوی و اوز دو کاله او چو درس و وی دمره توانمندی نلیه چه دا کندنکاری وکی دیمون زوانان باید چه بوده پوسی چه واقعا نیمونگ آبا و اجداد چرخم کارو نی کوله و چرخم کودو دوی جوان کوله.
دغه په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو ځایونو کې ورته تاریخي آثار شته چې تر ډیره ویجاړ شوی او اړتیا ده چې ساتنه یې وشي تر څو راتلونکي نسل له خپل پخواني تاریخ خبر شي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي سیمو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.